السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. د چارواکو په وینا د هند په ختیځ کې د بالاسوري په سیمه کې تیر ماښام د دریو اورګاډیو د ټکر له امله د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 900 نور کسان ټپیان شوي هم دي. بالاسوري د اودیشا ایالت مربوط سیمه ده. د دې ایالت د امنیت مسؤول پرادیپ چینا په ټویټر کې لیکلي چې د دې پیښې له امله تر 900 ډیر کسان ټپیان شوي. سیمه ییز حکومت نن د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د راپورونو له مخې د هند صدر اعظم نریندرا مودی شیبه مخکې د دغې پیښې سیمې ته ورغلی او له ځینو قربانیانو او همدارنګه د ژغورل شوو خلکو سره یې له نږدې کتلي دي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان نن وویل هیواد به له سعودي عربستان او د خلیج له دریو نورو هیوادونو سره همدار از له هند او پاکستان سره د سمندري ځواکونو ګډ ائتلاف جوړ کړی. قماندان شاهرام ایرانی وویل د سیمې هیوادونه پوښیوي چې له یو بل سره همکاري په سیمه کې د امنیت سبب کیږي. ایران په وروستیو کې د فارس خلیج له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او په مارچ کې له سعودي عربستان سره وروسته له اوو کلونو دښمنۍ د چین په منځګړیتوب روابط عادي کړل. او د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ اسیا په سرمشریزه کې وویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزې پر مهال کړې. د ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلي میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو بیا هم خره غلاست ویم. خبرونه مو واوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت ده ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. د هند د ریلونو د ټکر د مرګونې پیښې وروستي جزئیات هم درکوو. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او 900 نور ټپیان دي. د پیښې یو بچ پاتې شوی کس وایي
ट्रेन को कुछ झटका आया, फिर 3 मिनट बाद 6:58 में एक बैग लगा हम लोगों मस्तिष्क में कोई
ट्रेन यो चौख वजाओ आउ तरह रुस्तम के उड़ेर जिग गवावरी आउ ब्या मसाफर यो पबल पसी वर्जी दल. د افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 255 تلین په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د کورونې چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني
مننه سره. زه سب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولیږدوي. دا هغه ادعا ده چې خپل رانا ثناءالله کړي، خو د طالبانو حکومت یې په اړه باندې تر اوسه پورې غلی دی. څه نه وایي رانا سناولا دا خبره د امریکا غا ګردو څنګه سره خپل نوې مرکه کې کړي او زیاته کړي ده د طالبانو حکومت دا خبره ورته دوه میاشتې مخکې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو د تحریک وسلوال د افغانستان له خاورې څخه ورزی او په پاکستان کې نامنی جوړوي، هغه څه چې افغان طالبانو تل رد کړي. د ښاغلي سناولا د خبرو په اړه موږ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، هغه مشخص دې پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو وی ویل موږ د پاکستاني اړخ سره وخت په وخت لیدنې کتنې لرو. د مجاهد په وینا دوی ورته دا ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کیږي او دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او یا کوم بل هیواد په ضد وکارول شي. مجاهد ټینګار وکړ چې دوی دې ته ژمن دي. پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډیر بریدونه له افغانستان نه پلانېږي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي وو که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي، خو نوموړي ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې که هغه پاکستانی طالبان وو که افغان طالبان وو، ټولو سره د پاکستان خفیه ادارو ملاتړ درلود. اوس هم په قبایلي سیمو کې د پاکستان په ځانګړې توګه د ډیورن کرخې په دې غاړه او هغې غاړه داسې شکونه شته چې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان پوځي ادارې ښایي اوس هم ځینې ګټې او ځینې خبرې ولري چې د هغې لپاره غواړي دغه د ملامتۍ لوبه مخې ته یوسي، کله وایي چې پاکستاني طالبان دې خواته دي او کله وایي هغه خواته دي. نو دا د ځینو کارپوهانو نظر دی، خو په څرګنده افغان طالبانو دا رد کړي چې ګوندې د افغانستان له خاورې نه په پاکستان باندې بریدونه پلان کیږي. په عین حال کې په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان د طالبانو تحریک لخوا هغه بریدونه چې ظاهرا دوی مسؤلیت اخلي زیات شوي دي، چې زیاتره د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې متمرکز دي.
ډیره مننه کوم. و امریدل چې د طالب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تازه ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي پاکستاني طالبان بل ډیورنډ کرخې لري او د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبری پروگرام او ریلک څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن په هند کې د دوو ریل گاډو د ټکر لامل سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. دغه پیښه د هند په ختیز ایالت اودیشا کې د جمعه پور از ماخام شوی ده او تر سهاره پورې د پیخی د چپیانو او د جسدونو د انتقال هڅې روانی وی. د شاوخوا درې سوه کسانو مړینه او دارنګه د څه باندې نه سوه نورو ټپي کیدل تر اوسه پورې تایید شوي. د هند صدر اعظم هم د پیخی سیمې ته ورغلی. تازه جزئیات به په دې حواله باندې له احمد شیبر واورو.
د هند په اودیشا ایالت کې نن د ماتم ورځ ده. اسوسییټډ پریس اژانسوس خبر ورکړ چې ژغورونکو نور څوک ژوندي کسان نه دي موندلي. دا ټکر په هند کې په څو لسیزو کې د تلفاتو له درکه بېساری بلل شوی دی. تر ټکر وروسته د ریل ګاډو په لسکونو ډبې واوښتې، د ځینو ډبو چتونه الوتې دي او کړکۍ ټکر ټکر شوي دي. د رویندرا سنگ په نوم یو مسافر تر ټکر وروسته فرانس پریس اژانس ته وویل دیوی ناسا په مو سخت جټکی وخوړی. وروسته له درې دقیقو هر څه ودرېدل. خلکو له ریل څخه ځانونه واچول. د پیش یو بل ژغورل شوي مهیش کمار گپتا وایي دیوی د ماښام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې وې. لوی ژغ شو، داسې ژغ چې کله مې نه واورېدلی. تر دوو ژغونو وروسته لوګي پورته شول، موږ پوه شو چې ټکر شوی. د ژغورنې د عملیاتو لپاره بلدوزرونه او کرینونه د پیش ځای ته واستول شول. د ژغورنې د عملیاتو پر مهال تر یو سلو پنځوس ډیرو امبولانسونو د ټپیانو په لیږدېدو کې او په سیمه کې له هغوی سره د لومړنیو روغتیایي مرستو په رسولو کې مرسته وکړه. د اودیشا امنیتي مسؤول پرادیپ جینا په ټویټر کې لیکلی دي چې تېره شپه د ټپیانو لپاره نږدې پنځه سوه یونټه وینه راغونډه شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پیش ځای ته ورغلی دی. تر اوسه لا د پیښې علت نه دی روښانه شوی او څېړنې روانې دي. خو داسې ښکاري چې مسافر وړونکی ریل تر ټکر مخکې له خپلې کرښې وتلی دی. د مسافرو له دغو دوو ریل ګاډو سره درېیم لګېدلی ریل بار وړونکی دی. هند په وروستیو کلونو کې د اورګاډو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده، خو لا یې هم ستونزې نه دي حل شوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د استرالیا د ځنګړیو هوایی خدماتو یو بخوانای سرتیری چې په خپل واد کې د اتل پسترګورته کتل کیږي د افغانستان د یوې قضیې په خاطر کار له لاسه ورکړ. بن رابرټس سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پریښود چې یوې سیمیزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د همدارنګ د ځینو مشهور ورسپانو رسنیو په وړاندې خپل داوا هم په محکمه کې و بایلاله چې د ادعا کړي وه په د پوري تورونه او درواغ لګولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي David Shawbridge وویل:
I think we should recognize that when it's come to the truth telling
فکر کوم په دې باید وو په هیغو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوڅ د وندې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار تر سره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوې دي. د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستای دی. د استرالیا د جګړې د څلی د مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پورزه د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم در رسنې مشي پرې شو ده. د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې دا د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وژل شوي دي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دې په وینا چې پخوایم سړکونه کندو کپر او تنگ او خود بارانو سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتاګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړک پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلوونکي پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په 100 متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دا تیګه غورځيږي، کله سړک خپل خوېږي، دا دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بيخي هیڅ د تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سړک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی. الته د سرک د خرابالې وجه چپا شوې ده. دوه کسبه کې شهیدان لرو، شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوې و. الته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوې چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي. سرک زموږ ډیر خراب دی. دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. دغه پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوی دی. مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زموږ خبره څوک نه اوري. تګ راتګ ډیر زموږ مشکل دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان یو له پخوانیو صنایعو څخه کلالي یا سفالګري ده چې تیر تر ډیره پورې د کابل په استالف ولسوالۍ کې دغه کلالي لوښي جوړیږي. په دې اړه باندې د قاری اختر په نوم د یو کلال د مسلک او د لوښو د جوړولو یو رپورت در باندې اورو.
دا د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوخو یو کار زایده. دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 15 کاله عمر لري، د دې په خبر د خپل د نیکونو سلکلان میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلې. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
کوشش کړم یو کاسه بسیار خرد جوړ کړم. تاسو مکول لاس سانتی وندې یو وړه کاسه جوړ کړم. کمه چرخ نیو لاس به مهیر شو، چې لاس به نیو خه به مهیر شو، تر څو چې 15 کا لاس ورځو کې لک بلد شم. ډیر وړو کې شی به مې جوړ کړ. کوو بو پلان مې راته ویل وحلک لګه هڅه وکړ. خراب دی کړ بیا به جوړ کړی. څو مې چیز د کړ به مې لاس سانتی یو کاسه جوړ کړه. کور کې مې ساتلې و. هغه مې لمړی کارو له هغه به مې خوند خسته.
اول کار مې کاره
د تا هم ویل چې دا کار په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوخ لپاره شکلونه جوړوي او په لوخ کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټمو د استالف نظر راوړل. هغه به مقابل کړه بیا به مو خو وهله. یو شپه مو پرې خودله. سبب کوم شاګرد راغی، هغه خټه به بیا خو مخله. استاد کار یا خلیفہ به هغه د څرخ په سر جوړوله. بیا بل مرته خودل کده. یو بل څه هم ور باندې د لایې په نوم حل کده. بیا به مو خل رنگ به په غټه کاسه کې اچول او بیا به له یوې خاص ټوکر تیرو او بیا به مو رنگ ورکوه. بیا د 12 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 11 درجو حرارت کې په داش کې کې خوده او اخر کې به یو شی له هغه و تل تل او پلورون کو ته ارزه کیدل
په مشتریات ارزه بشه.
نن د 2023 کال د جون په دریم او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 215 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا د پپا چاکیدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره غلبه د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سره هند او لامو سیند نیولې بیا د بهر هند پورې غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر ستا. له دې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غرنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې میشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روښاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې، بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی، او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرحټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د ځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو مات هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هوار کړ، بلکې د په خبره خپل د مرهټیانو لمات ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمينه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادر شاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شوري څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړي وې، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړي وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښوي او داسې اساس کښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنۍ ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادر شاه له خوا وران شوی وو. پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره